روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
د روختیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو خراغلاست وایم د روژې مبارکه میاشت په دې پویږو چې اکثر په دې روژې کې لازینو ستونزو سره مخ وي خو نننۍ خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړي کړي چې روژه زموږ پر بدن څه ډول اغیز لري د اوږدو ساعتونو لپاره له خوړو او اوبو ډډه کول د انسان په میتابولیزم هاضمې د وینې فشار او د انرژي په کچه باندې څنګه تاثیر کوي ولشی په دې خبرونه کې بو سیرو چې د پېښلمی او افطاری او روژه ماتی په مال د خورو مناسب انتخاب څه ډول وي څومره وبو باید وڅخل شي او څنګه کولای شو متوازن او صحی غذا وکړو او روژه مو په سالم ډول تیر شي همدارنګه په دې خبري وکړو چې ناسم غذایی عادتونه څنګه د ستړیا کمزوري او نورو ستونزو لامل ګرځي هله دا ترپایل مکسره ملتیا وکړي څو د روژې په میاشت کې د سالم تغذیه مهم ټکی په ساده او ګټور باندې در سره شریک کړو البته دغه پروګرام ته مو ډاکټر صاحب محمد اکرم ملک زایر غوښته دی د عمومي طب متخصص ډاکټر دی چې په عمومي طب کې په ګڼو مسایلو باندې د ډیر ښه پوهیږي او د روژې په اړه باندې به هم له ده څو پوښتنې وکړو څو د ده ځوابونه واورو ډاکټر صاحب ملک زایر ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم لومړی مسله دا ده چې د روژې په اړه طبابت څه وایي دا کراته تشریح کړئ
دلته کو روپا کې په طب کې هم روژه شته زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه دی یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ عین شی ده منتا لږ څه فرق لري فرق یې دا دی زینه رغیدن ساتنه زین دی چې د منځ کې د کووی په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي دا چې ماده طبي مرکزونه دي زینې کسان چې زینې تکلیفو باندې اخته دي د بیلګې په توګه وایم د چا چې کولمې قریږي د چا چې پوستکی تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې ډیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري او زینې ډېرې کمې نورې ناروغۍ دي دا غوې لپاره بیا توصیه کیږي چې تایبات روختون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روختون وایم د دې رغېدن دې پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی ته خپله ژبه پیسې ورکوي ته خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو منتا څنګه مې چې مخکې یاده کړه په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هیڅ شی به نه خوري نسکي بلکې دوی ته یو شی ورکوي منتا لږ لږ خو پرنسیپ عین شی ده هغه تعادل ده ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه نو پرنسیپ عین شی ده مطلب دا دی چې ته به ډیشي نه نه خوري یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده د چې سر همګټي لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعالدین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
د لوګي مسله کړه ته بیان کړی چې بدن کلوګه تیروي څورته پیخیږي د نناو ګټي او توانونه یې څه دي
د دې سوال ځواب یې راځنه ده هغه دا دی چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه یوازې دا چې خپل فرض به تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي، خو زه خپله د ډاکټر پاکستان سے وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږ چیرې کړي او لږ خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفا کېږي. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دې روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتي وخت کې چې کېدی نه شي، بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي. بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس به موږ ته پکورې وکړ بیا نو پینې قطعي وکړي کترن جوړي تر پیشنمي پورې، بیا پیشنمي کښې خو میرمنو ته یې ویلي چې ماته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځینې بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې مانځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږم نه، او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی. نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې، د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید په رښتیا سړی لږه په ځان تېر کړي، او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی سمه طریقه روژه ونیسي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
خلق پروژه کې تګی کیږي د تند مسله څنګه د روژه کې او بدن کې څه تغیرات پیښیږي چې کله اوبه کافی ورونه رسیږي؟
تند موضوع بالکل واضح ده، هغه دا ده چې د انسان بدن اوبه هغه وخت ضایع کیږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي، جسمي کار وکړي، منډه ووهي، یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي، یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تګی کیږي اوبه د لاسه ورکوي. بل دا چې یادا چې کته جسمی کار دوه ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېری نو په دې باندې هم ته انسان اوبه ډېر سر ته منځي. اوس خو ژمی دی، البته په افغانستان اروپا کې خو آسټرالیا او نیوزیلند پته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاص شوی دی، هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لا ژمی دی نو هلته ساړه دي فعلا تقریباً دی دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع، خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د 40 درجو نه اوړي 50 درجو ته حتی په سوري کې راځي. نو سړی به وایي چې په سوري کې چې 40-50 درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې 50-60 درجو ته حتی تودوخې رسېږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په 50-60 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي؟ نو روژه په خوله دی کار وکړي، که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 ساعته چې مر کې کار وکړي تولی سر کې ګرځي نو هغه کار نه شي کولی، سر کې خوږیږي په ځمکه اولېږي. او که بیا ته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی، دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې، که نیسې او لیگه مرکیگه او کنده نیتی دا کفر شو نو زوابی ما تا سخت ده یو راکر فایز که بیازو بیاده ورکو همچنه ده شو که چه روجی میشه که سخت تاسی کارون اما کوایی نو دې ته به وایم خا چې کارونه نه کېدی را غریب راته وایي نو څه شی وخورم اته زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کارونه کوم ردي میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت لږ په آرامه باندې تېره کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
څه ډول غذا یا خواړه ښه دي د روژې په میاشت کې؟ څه څه باید ولري؟ تنوع یې څنګه ده؟
نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې د غوړ دی، نو د انسان غذا کې باید دېرش اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې دی هغه کاربوهایډریټ دی چې زموږ عام خلک به پرې نه پوهېږي. زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواږ باب، مېوې چې ځینې شیان دا کاربوهایډریټ لري خواږه لري، نو دا تقریبا پنځه پنځوس اصولو کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین پنځه لس پسونه کې زموږ د غذا باید توجید کړي. راغلو دا چې پروټین څه شی دی. پروټین واضح دی چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کولی شي د سابو د لارې. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول دي، مټر دي، یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. منتقه کوي شي نو یو رقم ټوله مر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کوي شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی دی. سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روژه ماتی کې د اوبو څښل څنګه دی او په ټوله کې سړی اوبه څه اثر لرلی شي په بدن باندې؟
نو سړی اوبه خو واضح که جیمي کې وڅکې نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سوړ شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تابیا زکام نیسي. نو خبر دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه تکار وانخلي. نو سړی اوبه هغه وخت څښي چې هغه اوړي موسمي په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښې دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو بوټی اوبه چې سړی وڅښي دې به یو بوټی اشتها هم کمیږي. او سره خورما چې ده هغه د دغې دلیل په کې زدا کوم چې خورما چې ده خوږ ده. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خورما کوي، هغې نه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خورما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خورما دا خوږه د انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اوتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خورما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري.
کوم وخت کې سړی ډوډۍ باید ډېره وخوري د روژې په خاطر؟ پیشلمي کې یا په روژه ماتي کې؟ په اول کې چې روژه ماتی
نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډېره سړی ونه خوري، خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشلمي وخت کې، که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري، ځینې کسان دي چې د پیشلمي نه وروسته بیا نو نه ویده کېږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی، ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي، نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډکنس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورسي. نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. ما ته واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړي. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بید غوړی یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدی شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده هغه ټکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړي، یعنی دا تمرین دی ورکړي. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات ته نه جوړ شوې ده، نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ چورته وایي یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې ده، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کوي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټشیږي زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده، او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړیږي وړیږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې تېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن یې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زه همدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې پر ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران دی هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ما ته مې سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړ غوښې م پکې وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کریکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډاکټر ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کړی چې څوک کی چې اول ځان په لګي امخته کې بیا یو ناڅاپه ډیره ډوډۍ وخوري، نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېده شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په ټوله کې خو لوګه هم له اسلامي او هم له طبي پلوه ګټوره بلل شوې. تاسو یې کراته له طبي پلوه ګټې تشریح کړئ چې په بدن باندې څه ګټې کولای شي.
روژه یو لږ اولی سړي ته ګټه کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي، نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی. لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره، نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده. خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري، څه شی وسوځي، نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ ته، د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره پریږدي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کیږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فیت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي نه چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې او عضلاتو کې سازول کېږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جنرې کې کیتون کاربن ته وایي. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به ودی وایم چې د روژه یو ګټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له آزادي راډیو.
د ماشومان په اړه راته وایي ځینې کورنۍ خپل ماشومان هڅوي چې روژه ونیسي، یا ځینې ماشومان په خپل هم بیا به د پیشلمې د پاڅېدو په خاطر باندې یو شوق دی دوی بیا د روژه نیسي، ځینې تر څاښته نیسي، ځینې تر غرمې، ځینې تر ماسپښینه، او بیا ځینې ټوله ورځ نیسي چې ځانونه ثابته کړي چې دا دی موږ هم روژه ونیوله. خو تاسو راته وایي چې په ماشومانو باندې د روژې تاثیر څه دی، په کوم عمر کې ښه ده؟ البته دې ته په پام چې په بالغو باندې بیا فرض ګڼل کېږي، اما تر هغه مخکې څنګه ده واړه ماشومان؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلی دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوموالی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی د هغوی باید روژه ونه نیسي، او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن هغه څوک چې وزن کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تټه اړه هغه ته تاوان کوي او یادا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تټه اړه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی ډیره مننه چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت مو په دغه پروګرام کې راسره خبرې وکړلې. البته اوریدونکو تاسو هم مننه، په دغه پروګرام کې په دې باندې پوه شو چې په روژه کې باید څه ډول غذا وکارو، په کوم وختو کې باید ډوډۍ وخوړل شي، څومره اندازه اوبه، څومره اندازه ډوډۍ د بدن لپاره ضرورت وي، او په څه ډول باندې کولی شو روژه خاطر کو، څه څه مهم دي چې په اول کې وخورو، د اوبو اندازه څه باید وي، او همدارنګه په ګڼو نور مسایلو باندې هم ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی رڼا واچوله. د ماشومانو په ارتباط هم په اخر کې د خپلې سپارښتنې وکړلې. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، د روژې په مناسبت باندې زموږ همکار اسدالله الدین له دینی عالم او د اسلامي علومو له کارپو مولانا عبدالصبور عباسی سره یو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلي، بالغي، حاضري په خپل کور کې کنه او صحت خي نو
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه. کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خو څو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه دی چې دوه باندې سره روژه نشته، خو په دې معنا مستثنا دی که دی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایي راوړي، خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې دی داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دي، ځکه چې خو د هغه د حرکت باعث ګرځي، اسې هم ضعیف وي او کمزورې او مریض وي، بیا د حرکت باعث ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی، مریض چې دی هغه نغیسو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوا یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یره کته روزونی ولا سکل خو ګردې دې بالکل کار پری دی یا زګر دې کار پری دی. نو دغه سي حد صورتونه کې بیا د مریض د پارم روزه خورل روا دي، خو که الله صحت ورک نو قضایی به ونیسي، او که الله صحت ورنه کو نو بیا خو دې له خبره ده د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغۍ او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی، بلکې طب ثابته کړی چې د انسان وجود ته ګټه هم لري. خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغي، بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثناء ده، او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بل موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي. مثلا تر ډیره هغه میندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنیو پورې خو هغه میندو باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وینو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دو میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایعات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغ لیدي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولدي او هغه ماشوم ته پی ورکې، دې ته مرزعه وي یا ربي، یا مرزعه ته وي. مرزعه د پاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت ای، نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی تعین کوی شي چې حاذق او پوه ډاکټر دی، او یو خپل دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته بیا قضایی کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر را چې شریعت کې مرجعی ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري، نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي که نه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سوم و صلات، او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي، معلومات وکړي، او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحیح حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامل او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې د ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې موږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه دی. دا مسئلې باید دې سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی شي، چې هغه خپل مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمان ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګي چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري کنه، خو واضحه ده. او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وایي جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نشته ده ورنداري چه دستر گو تور ده ورک ده غریبه پس لملکا نازوال ورور ده ورک ده چه دو آتا کلاس پورتا چه دو آتا کلاس پورتا پلیا فین دیرا پزلاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ختم زنجیر ختم زنجیر کاش کے کاش کے تالے تلے وے ختم زنجیر ختم زنجیر کاش کے کاش کے تالے تلے وے تد نارات لے اختارا یار میں تیرا غلے وے ختم زنجیر ختم زنجیر کاش کے کاش کے
Thank you. چې باران د چلې دستا دي دل می دې درمان د چلې ماتل نه نکړې چې باران د چلې دستا دي دل می دې درمان د چلې نمر دل غورا وس د کالم باران دې نتر سم دې نه باران دې دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر زم دے نانا باران دے نظر زم دے نانا باران دے
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
بیګټو نشپا لغما جړې ستم جڑے دام یو غم نو سل غم نمے پڑھنو یک تنہا پکے سنم جڑے شان آیا
مت جانا روایا
Yamaravanu aya